درنو اوریدونکو السلام علیکم څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شمشاد ځدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په لړ کې دا موضوعات اوري. د سپتمبر د یولسمې د حملو په شلمه کالیزه ولس پشر بایدن د امریکا د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه وکړه. په پکتیا کې مامورین وایي معاش لا هم نه دی ورکړی شوی. نور خلک بیا وایي
پاسپورت اداره بنده ده، تذکیرو دفتر بند، تذکیرې نه ورکول کیږي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کمیدو اندېښنه وښوده او د میدان وردک اوسیدونکي وایي
مرزانان نشته د کاروبار نشته د کور بچت خو پرې ده ولکه د بچو نو پیسې لرو د هوټل پیسې ولکه لرو.
تر دې او نورو موضوعاتو مخکې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
سلام. طالبان وایي چې د امرالله صالح ورور دوی نه دی اعدام کړی. په کابل کې یو شمیر حجاب لرونکو ښځو نن د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ او د کرکټ بورډ مشر وایي چې افغان ښځې اوس هم کرکټ کولای شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد وایي په تیرو درې ورځو کې د لسګونه امریکایي وګړو او د متحدو ایالتونو د دایمي ویزو د لرونکو په ګډون له 2500 زیات کسان له کابله ایستل شوي دي. ښاغلي خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا کسان د قطر د هوایي شرکت په الوتنو کې وتلي دي. خلیلزاد دا یو مثبت پرمختګ بللی دی. هغه له طالبانو څخه په دې مهمه چاره کې د همکارۍ په خاطر مننه کړې. ښاغلي خلیلزاد ویلي دي چې له قطر، طالبانو او نورو اړخونو سره تماسونه به دوام وکړي څو له افغانستانه د امریکایانو، بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل یقیني شي چې غواړي له دې هېواده ووځي. طالبانو هغه ادعا رد کړې ده چې ګنې د پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح ورور دوی اعدام کړی دی. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د الاماره ویبپاڼې د اردو څانګې د پرونی راپور په اساس خبر ورکوي چې طالبان وایي د صالح ورور عزیز الله اوبخی روح الله عزیزي په پنجشیر کې د جګړې پر مهال وژل شوی. له دې مخکې د ښاغلي صالح زوی عبادالله صالح رویټرز آژانس ته ویلي وو چې طالبانو د تره د پنجشنبې په ورځ اعدام کړ. د طالبانو د تیرې دوشنبې په ورځ پر پنجشیر د بشپړې ولکې ادا وکړه، خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ویلي چې د دوی ځواکونه د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې شته او لا مقاومت کوي. په کابل کې یو شمېر ښځو په داسې حال کې چې پورا حجابونه یې اغوستي و نن د کابل پوهنتون د یوې لکچر خونې مخې ته د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ. شاوخوا 350 نجونو چې له سره تر پښو په تورو حجابونو کې پوښلې وې او د طالبانو سپین بیرغونه یې راپول، د لویدیځ پر ضد ویناوې وکړې او د طالبانو د اسلامي امارت له پالیسیو څخه یې ملاتړ اعلان کړ. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پلازمینه کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر معترضانو چې اکثر ښځې وې د هغه څه پر ضد مظاهرې وکړې چې دوی په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه بلله او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. هغه مهال هم په کندوز کې په اسلامي حجابونو کې پوښلو یو شمېر ښځو د طالبانو په پلوي مظاهره کړې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي وایي افغانان ښځې اوس هم کرکټ کولای شي. ښاغلي فضلي دا څرګندونې نن له اس بي اس پښتو راډیو سره په مرکه کې وکړې. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمدالله وسیق یوې وروستۍ مرکې ته د اشارې په ترڅ کې اعلان وکړ چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنه کړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه لوبه به کنسل کړي. خو ښاغلي وسیق تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامي امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي، بلکې هڅوي یې، ولی اسلامي امارت د ښځو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریځ نه دی بیان کړی. کېدای شي چې دا تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت ته په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی اے الوتنې پر روانه اونۍ کې پیلېږي. د پی آی اے ویان عبدالله حافظ خان نن شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د دوشنبې له ورځې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ ملکي الوتنې بیا پیل شي. ویان زیاته کړه چې د پی آی اے یوه ایرباس 320 الوتکه به د دوشنبې په ورځ له اسلام آباد څخه کابل ته ولوزي. که دا الوتنې پیل شي نو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته و پی آی اے لومړنی نړیوال هوایي شرکت وي چې افغانستان ته الوتنې پیلوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د 20مې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. ښاغلی بایدن تیره شپه د څرګندونې په یو ویډیویي پیغام کې وکړې:
د مبارزې لپاره د امریکا په روح کې یووالي زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې 40 کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. په پام کې ده چې نن شنبه لومړی میرمن جیل بایدن په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو سیمو ته ولاړه شي.
خبرونه مو له آزادي رادیو اوریدل. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په مثلي سپه د لشپښ نیوي اوري. د سپتمبر له 11مې 40 کال وروسته له هم د افغانستان له خاوري د نوري نړۍ د امنیت د غوښل کېدو په اړه اندیښنې شته. که څه هم طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي، خو امریکا او لویدیز ملګري په افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا فعالیتو غوښ جدي ګڼي. تازه د پنټاګون مشر ویلي شایع القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا سر راپورته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې له تر هغري سره د مبارزې په نوم د امریکا له شلکلنې جګړې وروسته یو ځل بیا هغه ډله په دې هیواد واکمنه ده چې متحده ایالاتو یې رژیم ړنګ کړ. له طالبانو سره د امریکا د جګړې یو لوی موخه له تر هغرو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د دې ډلې ټینګې اړیکې وي. که څه هم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په افغانستان کې د خپل ماموریت له پای وروسته وویل هغه موخه یې په لاس راوړې چې دوی پسې افغانستان ته راغلي وو، خو ښکاري چې امریکا او لویدیز ملګري لا هم په دې اړه اندېښمن دي. تازه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستین ویلي خیال القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړی. د پینټاګان مشر چې منځني ختیځ ته سفر راوتلی و کویت کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې طالبان به په خپله خاوره کې القاعده ډلې ته ځای ورنه کړي. هغه زیاته کړې امریکا په افغانستان کې د القاعده د فعالیتو ګواښ ته متوجه ده او د منځوړو لپاره یې بشپړ چمتووالی هم لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون یوه برخه د القاعده په ګډون له ټولو تر هغه ډلو سره د اړیکو پرې کون دی. هغه څه چې طالبان ورته ځان ژمن ښیي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې په دې اړه د دوی په پخواني دریځ ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. خو له القاعده او نورو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پریکون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټون کې اداري سیګار راپورونه چې د دوه هیلو هوکړې وروسته خپاره شول ښایي چې طالبانو له دې ډلو سره پټې اړیکې ساتلې دي. هغه راپور چې طالبانو بیا رد کړ د القاعده سربیره افغانستان ته بل ورپېښ ګواښ د داعش ډله دی. هغه ډله چې د تیرې اګست میاشتې په 26مې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر په نښه کړ، چیرې چې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون نږدې 120 تنه پکې ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. امریکا د داعش هم د ځان خپل متحدینو لپاره جدي ګواښ بولي. د امریکا د مرکزي قومندانې قومندان جنرال فرانک مکینزي په دې وروستیو کې ویلي د دې ډلې سره د مبارزې لپاره به له طالبانو سره په مشوره عمل وکړي. خو د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانانو د امنیت پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته. د فبروري په 13مه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پرزیدلي حکومت د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج یو شمیر خبریالانو سره ناسته کې ویلي وو د القاعده د وسلوالو سربیره په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان د وسلوالو په ګډون لس زره بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا ته د جګړې غزول دي.
له بل خو د امریکا ولسمشر له خپل ولسه د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په تړاو په خپل وینا کې د قرباني شویو کسانو د یاد درناوی وکړ. 40 کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. په پام کې ده نن لومړی میرمن د هغو حملو ساحې ته لاړه شي او هغه ځای له نږدې وګوري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیویي پیغام کې وویل،
د مبارزې لپاره د امریکا پر روح کې یووالی زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمن جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18مې د حملو دریو سیمو ته ولاړه سي، نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه. شل کاله مخکې د سپتمبر پر 18مه په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوی لوی ودانۍ، په واشنگتن ډی سی کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د ترشتول سویو الوتکو په وسیله په نښه شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو کې بلکې په افغانستان کې د ژور بدلون باعث و، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حملو تورنه کړه او په دې پلمه یې له دې پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. ولسمشر بایدن پرون په خپلو خبرو کې وویل، امریکا د سپتمبر د 18مې تر حملو وروسته یو بې ساری حرکت تجربه کړ چې هغه د ملي یووالي لپاره د خلکو تعهد دی. ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د کورونا وبا د مهارولو، د کورونا ضد واکسین لپاره د دستوراتو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو ورباندې سخت انتقادونه کیږي. ټاکل شوي چې د امریکا په بېلابېلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ سي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل سویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرسته کوي چې د سپتمبر د 18مې د حملو په نتیجه کې ناروغي ورته پیدا شوي دي. دا ټولنه دغه راز د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوي دي. د نیویارک د دو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلی پکې جوړ شوی، له شروع کلونو وروسته لا هم د هغو سیلانیانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي.
د دې پیښې په اړه په دې خپرونه کې وروسته یو مفصل ځانګړی راپور لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پکتیا کې لا هم د بانکونو په ګډون یو شمیر ادارې فعال شوې نه دي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون یو شمیر ادارو لا هم فعالیت نه دی پیل کړی چې له عمله خلک له ستونزو سره مخامخ دي. خلک د دغو ادارو د فعالیتو غوښتنه کوي، خو د دې ولایت سیمه ییز طالب چارب واقعي وایي ګڼې ادارې فعال شوې او د پاتې ادارو د فعالیت لپاره هم هلې ځلې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د 2021 کال د اگست میاشتې 14مه نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز سره نه وتل او د دې ولایت واقعي په لاس کې واخیست. له دې نیټې پورا څلور وشت ورځې تیریږي خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځنی کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره یې هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل،
او د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي. هغه که سوداګر دي، که هټیوال دي، او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي، د دوی پیسې په بانکونو کې بندې پاتې دي او هر ورځ موږ راځو ورته. دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د ابیوب نه راغلی یم، مت کری درک نه لګی دی. اوس سړی همداسې موتا راوړلو، دلته کوز کړو، دلته په هوټلو کې کارزار شو، عزیزي بانک ته راغلي، ورور جانه بیخي هغو کتابچې کې پیسې پسې لیکلي دي. نور څه درک نه لګېږي. دلی مو ور شپې په بایبان کې وتتیرو، دغه بانک کله خلاصېږي یا یې چې خلاصوي، کله یې چې نه خلاصېږي، کله یې چې پیسې نشته. موږ داسې حالاته وي راغلي یو چې نور ورور جانه صادره چوو په لارې کې.
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارو نه فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړي. دوی د پاسپورت او د پیژند پانو یا د تذکرو دفترونه د بیلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بې صبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغوی علاج په افغانستان کې نه کېږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو، یا هند ته یوسو، یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورت اداره بنده ده، تذکرو دفتر بند ده، تذکرې نه ورکول کېږي. زیاتې ستونزې دي که چېرته نوی دولت دغه تذکرو اداره او د پاسپورت ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لورې ورپېژندل شوي رئیس خلقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی. د وویل
څنګه چې مرکزی بانک پرانیستی ده، دوی دې هم څنګه پرانی بیا هم موږ دوی قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایې کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي، چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی دپاره هم غور روان ده. د تذکرو پاسپورت په برخه کې باید یادونه وکړم، کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل سوله، په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زئی په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزي ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
د پکتیا د ځینو خلکو شکایت مو واورېدو. په میدان وردګ کې هم خلک وایي چې په دې ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلي او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه ګالي. ګڼ خلک وزګاره شوي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان د پلازمینې کابل د څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار دی چې د پخوا په پرتله پکې کې د خلکو شمیر زیات تر سترګو کیږي. خو که څه هم په دغه ښار کې د خلکو شمیر زیات دی، ولې هټیوال لاس تر زنه ناست دي او زیات شمیر کاروباریان هر ورځ د ګټې پر ځای زیان ویني او ناهیلي کورونو ته ځي. دا ځکه چې ښار ته راغلي کسان هم په سودا اخیستلو پسې نه، بلکې د کاروبار په پیدا کولو پسې راغلي دي څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان ښار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي، خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي.
تقریبا شل پنځه ویشت شدې مې ټک کار نه دی کړی او د کور کرایم را باندې را د غاړې ده او ټول کارګر چې دي ولا کار د هوټل خرچه نه لري.
ورځنۍ ته راشم، ورځنه نشته، د کاروبار نشته، د کور بچت خو پرېږده، ولاکه د بچیو پیسې لرو، د هوټل پیسې ولاکه لرو.
په دې ښار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دوکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناست دي، بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه سوی دی. د هوټلونو مسؤلین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی او که په زاړه نرخ وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی. که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دې کاروبار به هم ورسره ښه سي. لړلې میر احمد او جان ولی ازادي راوړي ته وویل د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سوه او د خلکو کاروبار ضعیفه سو کله چې تیره دولت ړنګ سو او طالبانو پر افغانستان او په تیره بیا پر میدان وردګ ولایت ولکه ټینګه کړه. طالب مشرانو هم متل دا منلی دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتلا ضعیفه سوی دي، خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې رسیدګي وکړي او وایي چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خو دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک یې د اقتصادي بحران سره مخ دي، بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر څاښت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسفیک څانګې مرستیاله وایي را روان ژمی او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام دا اندېښنه د توجه وړ ده.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولی. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشر انتیا ویب پرون د وږي په 19مه نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاښت خوړو اندازه راکمه کړې او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. مرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اگست د 27 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دیرش ولایتونو کې ترسره شوې، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپل وږي پاتې کیږي. د ډبلیو ایف پی د چارواکي زیاته کړه چې له لوږې سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلند موارد دوه ځلې زیات شوي.
What we have found is that the number of
هغه څه چې موږ موندلې دا دي چې د هغو کورنیو شمیر او کچا تقریبا دوه ځلې زیاته شوې چې له لوږې سره د مقابلې لپاره وروستۍ لارې چارې لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خواړه نه خوري یا لویان خپله برخه ماشومانو ته ورکوي او یا د دې لپاره چې خواړه ژر خلاص نشي لږ خوراک کوي. نو اوس په هرو څلورو کې یوه کورنۍ لږ تر لږه له دې طریقې کار اخلي.
میرمن ویب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بسپنه غوښتې ده او ځینو هیوادونو مثبت ځواب هم ورکړی، خو هغې زیاته کړه چې ملګري ملتونه عملا د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختمې نشي. د میرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
شل کاله پخوا له القاعده شبکې سره تړلې 19 جنګیالیو د امریکا د متحدو ایالاتونو په خاوره کې خونړي بریدونه وکړل. بریدګرو په څو ساعتونو کې د امریکا د اقتصاد او حکومت پر زړه بریدونه وکړل چې په کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. دې بوښتنې کې پېښې د امریکا د متحدو ایالاتونو او نړۍ د تاریخ لیدلوری بدل کړ. نور په دې راپور کې
دا سی ورځ چې نړۍ بدل کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د القاعده شبکې 19 غړو د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړي بریدونه تر سره کړل. کله چې د امریکا په سیاسي او مالی مرکزونو دا ویجاړونکي پیښې روانې وي، ملیونونو کسانو په ورختای خبرونه تعقیبول. د یو لمرین سهار په 8 بجې او 46 دقیقو یو سپرلی وړونکي ډیجیټل وتکا په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له مشهور اسمانڅکي چلی سره وجنګول شو. ځینې عیني شاهدانو فکر کاوه چې خای دای وبد تصادفي پیښوي، تر هغه چې ولست کی ورسته دویم الوتکه د جنوبي اسمانڅکي ودانې په دړو کې پټ یو عیني شاهد وایي ما هیڅ کله داسې یو څه زما په ټول ژوند کې نه دی لیدلی. د سوداګرۍ نړیوال مرکز د ټلیفون د کمپنۍ شرکت ولګېدل، هر څه ویجاړ شول. دواړه الوتکې چې له تیلو ډکې وي له باسټن نه الوتې وي، په هر یوه کې 15 الوتک تختونکو کنټرول خپل کړی او الوتکې پر وسلو بدل کړې وي. د دې پیښې په لومړي سر کې په سلګونو کسان ووژل شول او ډېر نور هم د اسمان څوکو ودانیو په لوړو پوړونو کې بند پاتې وو. یوې ناپیژاندې عیني شاهدې وویل
ما ونه لیدل چې څه پیښ شول، خو همدا اوس ما ولیدل چې خلک له کړکیو ځانونه ښکته راغورځوي. زه هڅه کوم پوه شم چې خور مې ښه ده، ځکه هغه په دغه ودانۍ کې ده. هغه د سوداګرۍ په نړیوال مرکز کې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جورج دبلیو بوش په فلوریدا کې د یو لومړني ښوونځي په لیدلو بوختو چې د دفتر رئیس ورته وویل امریکا تر برید لاندې ده. مخکې تر دې چې حملې بشپړې شي بوش ملت ته لنډه وینا
ما د فدرال حکومت ټولو ادارو ته امر کړی چې له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره مرسته وکړي او د هغو کسانو د موندلو لپاره بشپړه څېړنه وکړي چې دا عمل یې کړی دی.
کله چې پر دې برجونو الوتکې وروستل شوې، د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د امریکا ټولو ملکي الوتکو ته پر مځکه د کیناستو بې سابقې حکم ورکړ، خو دوه نورې الوتکې لا دمخه د الوتک تختونکو په لاس ورغلي وې. یوه له دوی څخه د واشنگټن سی په څنډه کې د پینټاګان په خوا چې د امریکا د دفاع وزارت مقر دی روانه وه. یو عیني شاهد وویل
ټول هغه څه چې ما واورېدل یوازې ژغ او بیا لمبې وې. د اور یو لوی توپ پر ودانۍ راغی.
په نیویارک کې زرګونه کسان د ودانیو ښکتني پوړونو ته وځغستل، خو د ځینو لپاره دا ډیره ناوخته وه. د سهار په 9:05 جنوبي څلې ونړید چې په ټول خاري ماتې ګوډي او زهرجنې دوړې ور وشیندلې. په وروستۍ تختول شوې الوتکه درې نوي الوتنه کې ناستې سپرلۍ د خپلو خپلوانو لخوا په ټلیفوني تماسونو کې د مخکینیو بریدونو څخه خبرې شوې وي. د دوی یوې ډلې هڅه وکړه چې د الوتکې د پیلوټ په خونه یرغل وروړي او له بل هدف سره د الوتکې د جنګولو مخه ونیسي. په دې شخه شولانګه کې الوتک تختونکو الوتکه پر پوز راښکته کړه او پنسلوانیا کې په یوه کرونده کې نسکوره شوه چې ټول سپاره کسان پکې ووژل شول. د سهار په 9:30 شمالي دنګه ودانۍ چې لومړنۍ الوتکه ورسره جنګول شوې وه هم راونړېده. د دواړو اسمانڅوکو ودانیو په قربانیو کې سلګونه وروښونکي پولیس افسران، روغتیایي کارکونکي او ژغورونکي شامل و چې د الوتکو د لګیدو له پیښو سمدستي وروسته د ملکي خلکو د مرستې او ژغورنې لپاره دغلته ورټول شوي وو. دا چې تر مځکې لاندې میټرو تړلې وه، سلګونه زره کسان له منهټن ټاپو څخه په پلونو او کښتیو کې وایستل شول. کله چې د اور لمبې خاموش شوې، د لټون او ژغورنې هڅې د نړیدلو اسمانڅوکو ودانیو او نورو شاوخوا نړیدلو ودانیو په ساحو کې پیل شوې. د نیویارک ښاروال وویل
دا وحشتناک دی، ویجاړۍ وحشتناکې دی. خلک هر څه کوي چې هر څومره کسان چې ممکن دي وژغوري. دا به یوه اوږدمهاله هڅه وي.
د مړو شمېر سملاسي څرګند نه و، خو وروسته څېړونکي دې نتیجې ته ورسېدل چې نږدې 3000 کسان په ټولو بریدونو کې وژل شوي دي. زرګونه نور په دې بریدونو کې ټپیان شول او ګڼ ژغورونکي د دوړو او لوګیو د تنفس کېدو په پایله کې شدید ناروغ شول، چې ځینې یې له همدې پیښې سره د تړلو ناروغیو له کبله په وروستو کلونو کې مړه شول.
هر څه څنګه روان دي؟
سړی ستاسو سترګې سوځي، پر مخ دې دوړې پرتې دي. دا بیخي ډېر دی، له حده زیات.
له پیښې وروسته د امریکا استخباراتي ادارو په دې ترهګرو بریدګرو کې 15 سعودي عربان او 4 د نورو عربي هیوادونو وګړي وپیژندل. یرغمل نیونکو چې د الوتکو پیلوټي کوله د الوتنې روزنه په امریکا کې بشپړه کړې وه. دا تنظیم شوي بریدونه تر ډېره د القاعده شبکې د سعودي ټبرې مشر اسامه بن لادن لخوا تمویل شوي او تنظیم شوي وو. د امریکا څېړنو همدارنګه پاکستاني خالد شیخ محمد چې د القاعده شبکې غړی وو، د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د اصلي طرح په توګه وپیژنده. د اکتوبر په 1 ولسمشر جورج دبلیو بوش د القاعده شبکې او طالبانو د رژیم پر ضد چې د شبکې ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه، د پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي وړتیا برید وشي. موږ سره په دې عملیاتو کې زموږ غوره ملګري هیواد بریتانیا هم یو ځای دی. د کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې په ګډون زموږ نور نږدې ملګري هیوادونو هم د دې عملیاتو په دوام کې د سرتیرو
د سپتمبر د 11 نیټې برید په افغانستان کې د امریکا د 40 کلنې پوځي ښکېلتیا او د بوش د ادارې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره پیلامه شوه، چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید هم پکې شامل شو. دا پیښې په امریکا کې هم د ژوند د بدلون سبب شوې. داسې یو اثر پیل شو چې امنیتي تدابیر پکې سخت او د قانون نافذونکو ادارو واک پکې زیات شو. هغوی چې په دې بریدونو کې خپل خپلوان وژل شوي یا له دې پیښو ژوندي ژغورل شوي، د سپتمبر 11 نېټه یې په ژوند کې د یو خواشینونکي بدلون ورسته چې د دوی ژوند او د نړۍ د تاریخ بهیر بدل کړ.
د روانې خپرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکي پروګرام هم لرو، خو اوس احمد تکل لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په تیرو درې ورځو کې د لسګونه امریکایي وګړو او د متحدو ایالتونو د دایمي ویزو د لرونکو په ګډون له 250 زیات کسان له کابل ایستل شوي دي. ښاغلی خلیلزاد له طالبانو څخه په دې مهمه چاره کې د همکارۍ په خاطر مننه کړې. طالبانو هغه ادارت کړې ده چې ګنې د پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح ورور دوی اعدام کړی. طالبانو ویلي چې د صالح ورور روح الله عزیزی په پنجشیر کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال وژل شوی دی. په کابل کې نن لسګونه ښځو په داسې حال کې چې پوره حجابونه یې اغوستي وو د کابل پوهنتون د یوې لکچر خونې مخې ته د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ. دوی د طالبانو سپین بیرغونه رپول او د لویدیځ پر ضد ویناوې وکړې. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت PIA الوتنې پر راروانونې کې پیلېږي. د PIA ویاند وایي چې د دوشنبه له ورځې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ ملکي الوتنې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وایي افغانانې ښځې اوس هم کرکټ کولی شي. ښاغلی فضلي دا څرګندونې تېره شپه ناوخته له SBS رادیو سره په مرکه کې وکړې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه کړې.
عاشقی سفر ہستی رنگ پائی ماں